پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړی نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 3 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یونما مرستیال رامز اکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تېره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریال لین اودونل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په یوه تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر نوموړی خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جاناتان ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په راروانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 12 نیټې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیس خار سلوویانسک له هغو سیمو څخه دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسیې پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشحیي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچګالۍ ځپلي سیمه کې سیلابونه لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران دولتي رسنیو د راپور له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار سو خارګوټي او کلی ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلې 55 کسان ژغورلي خو یو شمیر نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ رادیو غربنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي دي او هلته له خلکو سره د نویو مرستو ژمنه کړې.
پلان لرو چې 2000 کورونه د تلسر ترمیم.
د طالبانو د لوی مشر وروستي فرمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو د بیان ازادي محدودوي.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي.
سیلابونه راغلي، ځینې خریجات او مالي او جاني تاوانونه رسېدلي دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړي دي.
او په یو بل راپور کې باور وي چې د لوګر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني زیارت باید په اساسي ډول ورغول شي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي پرون خپلو کې په یو کتنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران له هغو هیوادونو څخه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې تر ټولو ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیواد کې د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغند رول سټایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمیر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړې دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنها چې ایران او پاکستان څه دي، خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي. نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نه شتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت دپاره کورنۍ چارو امنیت دپاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیاته هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سره رسې دوی یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ملګری ملتونه غواړي چې له را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارکس پوتسل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د دوی د ماموریت مهمه موخه اړو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې کتنه کې چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ترسره شوه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د زلزله ځپلو خپلوانو او د پکتیکا او خوست قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف ویل دی په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي عواملو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصانو ته وړاندیز کړی دی. هغه زیاته کړه چې د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغه د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې به مرسته وشي.
We also plan to help rebuild at least 2000. The plan that we have 2000 corona data lesser timing amount to yet rather
الاکبر فوویل ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبه د اوبو روغتیا استوګنې سړکونو ښوونې او روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. رامز علي اکبروف زلزله ځپلو سیمو ته د اساسي سړکونو نشتون هم یوه مهمه ستونزه وبلله او ویل دوی به په دې اړه د بهرنیو ډونرانو مرستې راجل کړي ترڅو د کورونو د جوړولو ماموریت له ستونزو سره مخامخ نسي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو بیا رغونې نه مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. ده وویل کچېرې په دې ځای کې د دوامدارو زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو ځایونو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دي سیمې ته یو ځل متخصصین لاړ شي ترڅو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو سره په مرستو کې ځکه باید بیړه وشي چې ژمی را روان دی او د خلکو ستونزې ډیریږي. د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکنونو کې د پکتیکا برمل او ګیانی همدارنګه د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واوښتل. په دې زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شول، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول یا ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي. له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله وروستي فرمان د بشري حقونو د څار د ډلو او یو شمیر افغان خبریالانو اندېښنې پرولې دي. په دې فرمان کې ویل شوی دی چې پر حکومتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لری نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ نوښت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې وازینی دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یوه افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیرېدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړېدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنی ټویټ کړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې نه دي تیار چې آزاد رسنه د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې جواب نه کړي. نږدې یوولس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلابونه د پنجشنبې په مازدیګر د سختو بارانونو د اورښت له کبله راووتل. د دې ترڅنګ په ماوا اوبخې په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي، ځمکې، باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د آزادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدل دي. 4.5 کیلومتر سره قرآن شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. 3000 میوه لرون کې ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وژلې او په سلګونو جریب ځمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کلتان درې او د تیتین په درک د کلتان د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوې ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړ توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوي دي، لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوي دي، څه حیوانات مړ شوي دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلي. د منډول لوسوالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پوره شپاړس ورځې وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
په اوکراین کې یوه ورځ وروسته له دې چې روسیې موافقه وکړه چې د اوکراین غلطه به اجازه ورکړي چې بهر ته صادره شي، جګړو زور اخیستی. روسي پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړې دي چې د تور زمندرګي غاړې ته پرتې دي او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
رویټرز سرانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کار هوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جګپوړي چارواکي اندري ریکوفیچ په ټیلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفیچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د بریتانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټیلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همداراز شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شنبه د داوطلبۍ له لارې 10 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په بڼه پلوري. دغه بانک په خپل ټویټر له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې تر څو د داوطلبۍ په دې پروسه کې ګډون وکړي. بانک وړاندې لیکلي چې د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. د افغانستان بانک له دې وړاندې تیرونې هم په دوو پړاوونو کې 24 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه پلورلي وه، سره له دې چې د افغانستان بانک د دې کار موخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت د خوراکي نفتي او همدارس د سون توکو د بیو ټیټول ښیي. خو د خبرو شوې او راپورونو له مخې د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او دغې پروسې ښکاره اغېز پرې نه دی اچولی. له ایران سره د 350 ټنو نفتي موادو د پیرلو هوکړه لاسلیک شوه. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مالیې وزارت، بهرنیو چارو وزارت او سوداګرۍ وزارت همدارس د افغانستان بانک او نور مستند ادارې ګډ پلاوی ایران ته د نفتي موادو د پیرلو په مخه 2 ورځې وړاندې سفر کړی و. دغه وزارت لیکلي چې تللی پلاوی په افغانستان کې د نفتي توکو د کنټرول او بیو راټیټولو په مخه له ګاونډي هیواد ایران څخه 350 زره ټنه نفتي مواد د رواردولو هوکړه وکړه. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت وړاندې لیکلي چې د یاد نفتي موادو ترڅنګ له ایران سره د یو لړ اوږدمهاله پروژو په تړاو هم خبرې شوې چې د دغو پروژو د پیل او څرنګوالي په اړه به راتلونکي کې ناستې وشي. د طالبانو حکومت داسې مهال ایران ته د نفتي موادو د پیرلو په مخه سفر کوي چې اوس مهال په افغانستان کې د تیلو بیې له هر بل وخت نه لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 1.10 پوله، یو ایرو 90 افغاني 1.50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغاني 4.40 پوله، یو سعودي ریال 3.68 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2.10 پوله، زر هندي کلدار 1.01 افغاني او زر پاکستاني کلداري 400 افغاني.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي. ورځپاڼې د کاناډا په پارلمان کې د محافظه کار ګوند غړي جا ساراج سنگ خبري راخیستې چې ویلي دي هغو افغانانو چې نږدې کال مخکې د کډوالۍ ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه سپارلي وو لا هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دې په وینا، د دې پروګرام په عملي کېدو کې د کاناډا د حکومت ناغړي پلمه نسی کېدای چې کاناډا دې دغو افغانانو ته شا واړوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون جمعه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، کاناډا ته د افغانانو په لېږدولو کې زیاتې ستونزې شته، خو د دې په وینا دوی بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د افغانانو د کډوالۍ د تازه غوښتنلیکونو د منلو موده پای ته رسیدلې ده. د وزارت په حواله دغه وزارت اوس پر هغو غوښتنلیکونو غور کوي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي دي. پر افغانستان د 2021 نه د کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40 زره افغانان د پناه غوښتونکو په توګه مني. تورنټو ستار ورځپاڼې بیا افغانانو ته د کاناډا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام د دوام پر غوښتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې لولو، د هغو افغانانو چې له ځورونې سره مخامخ دي ملاتړو له اوتاوا غوښتنه کړې چې دغه پروګرام د هغو افغان وګړو لپاره بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، خو د کاناډا له ماموریت سره یې مرسته کړې وه. تورنټو ستار لیکي چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د څه باندې 14 زره افغانانو له ډلې چې کاناډا ته تللي تر نیمایي زیات وي د کاناډا د بشري پروګرام پر اساس دغه هیواد کې پناه اخیستې ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني په نوم زیارت ته ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برکول سوالی کې دی. د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه یې غوښتي دي چې د دې ولایت د لرغونو ابداتو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وکړي.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلي اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخښي د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یې وکړي د څنګه یو جماعت دور سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت رات لوی جوړیدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې خرابه شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زغ وسول دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نه دا
د لوګر د برکی برک اوسیدون کې وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدون کې ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتللی چې پنځه منه څلور منه وړه به راوړه دلته به پتیرې پخولې ارغستلې به پخول وریجې به پخولې خلک به مراتل ختمونه به کول اوس هغه شی هم بخي نشته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله خلک براتله مریضان براتله دلته به کور دتی ورک به ته وسه غاشون میخینس
لبل خواد لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې پتی ردول سیزو کې د ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیموئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیته آماده ده چې موږ یې وختونه کې راشي او ټول تبلیغ تاریخي ابي دي د خشي کوم باستانې سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو ګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابي دي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او د هم د خبری برخه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه رحمت الله افغان د هلمند ولایت د گرشت ولسوالۍ څخه پیغام پیړم. ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده ورور د نرخونه نکلر سره کنټرول کې دا وسه حال دي دا وسه ګرانۍ دي دسره د غنم دغه سګران دي غوړي دغه سګران په شي خلنه پوري کې.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران د دشت کلي اوسېدونکی یم. دا مرزیانه مېږم ورته شان پر موږ داسې ګران دي. یو ګیلن پټرول په زر کلداري، یو لیټر ډیزل په 310 کلداري، یو ټوکر جواري چې کرو یعنی ساده د دایي مسره پیله نه جوړي، هغه بار و هغه شی خو لا پرېږ دی، وده بار ګونی سپینه په 5000 کلداري. هر شی دغسې کیاس که وګوره دا اوس په موږ څار یعنی د دا اوس ولي.
زه محمد قاسم د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما دا غوښتنه ده چې دلته د خوراکي مواد پیخې ګران دي. موږ د مسلینو څخه دا غوښتنه ده چې دا ارزانه کې موږ ته بیخي ګران دي. زموږ ولاکه په یو شي وس رسېږي چې رانیس.
زه تاسو ګل د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه دا میسج ګرځم. موږ د باغران ولسوالۍ کې خدیه نسته، ډېر مشکلات لرو. به دی چې خدیه نسته بېل وټساپ بل شي دلته کار نه کوي، هغه هم څوک لري څوک نه لري. موږ ته خدیه راوي ډېر مخلوقات ته په تنګ دي او دمبر نه لرو. لار مو ډېره خرابه ده. مسافرات ولسوالۍ پورې دا ولسوالی مربوط لاره ډیره ده خو خراب ده، مریض تر ځایه پر چې بیا یو ډیر په تکلیف یو.
دا غدي مې وینم ماشونه ډیر ځان سول او ډیر غدي او ډیر لاس وهن کی ویل کیږي او زړو مې وینو ته بیخي پاملرنه نه کیږي، شخصي لاس کټ وی یو غوته ماشونه نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.